افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا ناتو سرمنشي له طالبانو سره د سولې پر موافقه د سلاکیدو لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی. یان ستولتنبرګ وایي ناتو په افغانستان کې په ټول قوت د یو سیاسي حل لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله او د ګډون او بدلون ټاکنیز ټیم مشر شهید محمد عبدالي وایي که سوله ممکنه وي تر انتخاباتو به لومړیتوب ورکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته له بندیزونو د هر ډول معافیت پیشنهاد رد کړ. دوستانو بیا مو هرکلی کوو. په یاد خبرونه کې پر دې سربیره نور رپورټونه او مطالب به هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. دا ناتو سرمنشي وایي ناتو متحدان به په مناسب وخت کې له افغانستان نه ووځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان په مرکز پولي خمرو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوي دي. او د برتانیا پارلمان د هغه لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې یې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدراعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیول کیږي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د ناتو سرمنشي وایي ناتو او متحدان به په مناسب وخت کې له افغانستان نه ووځي. یان ستولتنبرګ پرون چهار شنبه په بروکسل کې هغه کانفرنس ته چې د لیتوانیا ولسمشر هم پکې حاضر و دا خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ وویل له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو په ایستلو کې بیړه نه کیږي.
We went into Afghanistan together. United
States, America, متحد ایالاتونه او ناتو متحدان په ګډه افغانستان ته ولاړل. د خپل حضور د راتلونکو په اړه به په ګډه پریکړه کوو. کله چې وخت مناسب وو په ګډه به له افغانستان ووځو. هغه وخت به ووځو چې سم وخت وي. مونږ به ډیر وختي له افغانستان نه ووځو، خو هدف مو دا هم نه دی چې تل په افغانستان کې پاتې شو.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل هدف دا دی چې له افغانستان نه بیا د ناتو پر غړو هیوادونو د تروریستي حملو لپاره استفاده ونه شي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني پوځیان دیره دي چې ډېری امریکایان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان په مرکز پولي خمرو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوي. د دې وزارت وایان نصرت رحیمي تیره شپه په ټویټر لیکلي چې دا هوایی او مځکني ګډ عملیات دي. د ښاغلي رحیمي په خبره تیر ماښام پورې په دغه عملیاتو کې 18 وسلوال وژل شوي چې د هغوی دوه قمندانان هم پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په پولي خمرو کې له څو ورځو راهیسې نښتي روانې دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان د چابهار بندر له لارې هندوستان ته ټول ټال 200 مالونه صادر کړي دي. د دې وزارت وایان وایي وړمه ورځ هم هندوستان ته د همدغه بندر له لارې 40 ټن انګور صادر شول. سمیر رسا پرون ازادي راډیو ته وویل
20 ټن انګور از مرز نیمروز په چابهار ایران
دی. وایي موږ د نیمروز له پولې 40 ټن انګور د ایران چابهار بندر ته صادر کړل چې لاغه ځای د کښتۍ په مرسته د هندوستان ممبئی ښار ته ولېږدول شول. موږ درې اونۍ مخکې هم 40 ټن مالونه د همدغه بندر له لارې هندوستان ته استولي وو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایاند وایي په دغه مالونو کې د تازه میوې ترڅنګ وچه میوه، قیمتي ډبرې، حبوبات او نور تولیدات شامل دي. افغانستان د هوایي دهلیزونو له لارې هم اروپایي او د خلیج نورو هیوادونو ته خپل صادرات کوي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش په چیتاکان کې له کوربه هیواد سره خپل ټیسټ لوبه پیل کړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل افغانستان دغه مسابقې ته چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې پیلېږي پوره چمتووالی لري.
تاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره پیل کړي. دغه لوبه په 15 ورځ دوام وکړي او د کابل پر وخت 8 بجې او 30 دقیقې پیلېږي. د ویلو ده چې دغه سړی لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره تیاری لري.
افغانستان به د سپتمبر په 14 بل ټیسټ لوبه د ایرلند په وړاندې کوي. اخوا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په دوحه کې د قطر له ټیم سره مسابقه لري. دا مسابقه د 2022 کال نړیوال جام او د 2023 کال د آسیایي هیوادونو جام ته د غوراوي په هدف ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ټیم مطبوعاتي مسؤل شمس امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انګیزه ټیم ما بسیار بالا است. بازیکنان ما بسیار با انګیزه بالا و روی بالا
دا وایي سمه ده چې قطر یو پیاوړی ټیم دی، خو زموږ لوبغاړو ویلي چې مسابقې ته چمتو دي او موږ غواړو د یوې ښې نتیجې لپاره د مسابقې ډګر ته ووځو. د افغانستان او قطر د فوټبال ټیمونو ترمنځ دغه مسابقه نن ماښام کیږي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتیو او اشخاصو پر یوې شبکې بندیزونه ولګول. امریکا وایي دغه شبکې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره سوریې ته په میلیونونو بیرله تیل رسولي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل دې شبکې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک له بهرنۍ څانګې قدس ځواک او د لبنان له حزب الله غورځنګ څخه چې ایران ملاتړ کوي دستور اخیستی او د هغو مالي ملاتړ یې کړی دی. د برتانیا پارلمان د هغه لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې یې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدراعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیول کیږي. د اپوزیسیون او محافظه کارو وکیلانو پرون وویل چې دغه مصوبه په 328 موافقو او 299 مخالفو رایو سره په لومړۍ مرحله کې تصویب شو. دوی په عین حال کې د لایحې هغه تعدیلاتو ته هم رایه ورکړه چې له صدراعظم بوریس جانسن څخه غواړي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل د جنورۍ تر 1.5 وځنډوي تر هغو چې له اروپایي ټولنې سره د وتلو پر یوه بله موافقه سلا کیږي. بوریس جانسن غواړي که کومه موافقه وشي او نشي برتانیا د اکتوبر میاشتې تر 1.5 له اروپایي ټولنې ووځي. هغه ویلي په دې برخه کې ځنډ ورته د منلو نه دی او له وکیلانو یې غوښتنه کړې چې د ده د هغه غوښتنې ملاتړ وکړي چې د اکتوبر میاشتې پر 15 یې تر وخت مخکې د عمومي انتخاباتو لپاره مطرح کړې ده. او د ارمنستان د اساسي قانون محکمې حکم ورکړ چې د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان نیونه غیر قانوني عمل و. پر کوچاریان تور پورې دی چې د خپل لسکلنې واکمنۍ په وروستیو اونیو کې د اساسي قانون نظم له منځه وړی و. د هغه واکمنۍ د 2008 کال په اپریل میاشت کې پای ته ورسېده. د کوچاریان مدافع وکیل آرام وار دیوانیان پرون خبریالانو ته ویل د محکمې حکم دا معنا لري چې د ده موکل باید نور خوشی شي. دا لا څرګنده نه ده چې کوچاریان به خوش شي او که څنګه او هغه تورونه چې ورباندې لګېدلي وو ورڅخه لرې شي که نه. دوستانو خبرونه ملازادۍ راډیوونه واورېدل. وړاندې په دې خپرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. د ناتو سرمنشي له طالبانو سره د سولې پر موافقه د سلا کېدو لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی، خو په عین وخت کې ویلي ناتو متحدان به یې په مناسب وخت کې له افغانستان نه ووسي. په دې اړه او په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه په روانو پرمختګونو مو په یو رپورټ کې خبرو. دا به هم واورئ چې په کابل کې د گرین ویلج د کمپ ځایي اوسیدونکي وای دوی نه یوازې دا چې په پرله پسې حملو کې قربانی شوي، بلکې د ورته نورو حملو او ملکي تلفاتو په اړه اندېښمن دي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله او د ګډون او بدلون ټاکنیز ټیم مشر شهدا محمد عبدالی وایي که سوله ممکنه وي تر انتخاباتو به سولې ته لومړیتوب ورکړي. پر دې موضوع به هم رپورټ تر واورو. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دا سیمې او نړۍ په مسایلو کې په واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته له بندیزونو د هر ډول معافیت پیشنهاد رد کړ. ژوند په شیبو کې او د بشري او اساسي حقونو پروګرام هم په دې یو ساعت کې له یاده مباسئ. د ناتو سرمنشي له طالبانو سره د سولې پر موافقه د سلا کېدو لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی. ین ستولتنبرګ وایي ناتو په افغانستان کې په ټول قوت د یو سیاسي حل د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړې ده دا تړون د دې لپاره په افغانستان کې پوځي حضور لري چې بالاخره یوې سیاسي روغې جوړې ته شرایط برابر شي او د افغان ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل لري.
د ناتو سرمنشي وایي دغه تړون له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د روانو مذاکرو او هڅو ملاتړ کوي. ینس ستولتنبرګ دا خبره پرون چهارشنبه په بروکسل کې په هغه کنفرانس کې وکړه چې د لیتوانیا ولسمشر گیتانس نوسیدا هم پکې حاضر و. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل
موږ د روانو مذاکرو هرکلی کوو او د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغو هڅو هرکلی کوو چې له طالبانو سره پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره دي. فکر کوم په دې اړه چې
پر دغه موافقه به څه وخت سلا کیږي ډیر محتاط یم، خو د هغو هڅو کلک ملاتړ کوو چې د سیاسي روغې جوړې او سیاسي حل لپاره دي. باید په یاد مووي چې ناټو ولې په افغانستان کې حضور لري. په افغانستان کې زموږ پوځي حضور د دې لپاره دي چې یو سیاسي حل ته شرایط برابر شي.
پرون د ناټو د سرمنشي تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د پایلو په اړه اندېښنه وښوده. صدیق صدیقی په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، څرنګه چې پخوانی امریکایي مقامات او سناتوران له طالبانو سره د هوکړې په اړه اندېښنه لري، افغان حکومت هم په دې اړه اندېښمن دی. د امریکا نهو پخوانیو سفیرانو او لوړ رتبه چارواکو تیره سې شنبه په ګډه اعلامیه کې د سولې د موافقې د راتلونکي په اړه اندېښنه ښوولې ده. د سولې د راتلونکي لیدلوري په اړه دا ډول څرګندونې په اوسنیو شرایطو کې څه اغېز کولی سي؟ د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین په دې نظر دی چې حکومت یې ځان په تقابل کې نه اچوي.
زه فکر کوم د حکومت ځینې اندېښنې پر ځای دي، خو په اوسنیو شرایطو کې حکومت ته پکار نه ده چې د امریکې له سیاستونو سره د سولې په تړاو تقابل وکړي. که حکومت وکولی شي چې خپل سیاستونه د امریکې حکومت له سیاستونو سره همغږي کړي، زه فکر کوم په بین الافغاني مذاکراتو کې به حکومت فعاله ونډه ولري او ښه ځای به د سولې په سیاست کې ځان ته خپل کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکراتو وروسته تیر یک شنبه له قطر څخه کابل ته لاړ. زلمی خلیلزاد چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې نهم پړاو خبرې بشپړې کړي، تیر سې شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي، له طالبانو سره په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه شوې ده چې په هغوی کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدل هم شامل دي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ پرون په خپلو خبرو کې ویلي چې د دغه پوځي تړون ځواکونه به بې وخته له افغانستان څخه ونه وځي، خو په دغه هیواد کې به د تل لپاره هم پاتې نه سي.
We will only do things which are in accordance with an agreement.
موږ باید موافقه سره سم چارې ترسره کړو، ځکه نو باید موږ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ژمنې ته دوام ورکړو، هم پر روزنې، هم په سلام مشورې او هم په همکاري کې د غراز مالی ملاتړ سره. وروسته به ځواکونه د موافقه په نتیجه کې کمیږي.
وسلول طالبان چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته نه دي حاضر سوي، یو شرط یې دا مطرح کړی چې له افغانستان څخه دي بهرني پوځیان ووځي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. بلخوا د ټایم مجلې په یو ځانګړي رپورټ کې چې د افغانستان د سولې په وروستیو هڅو یې خپور کړی، ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دې ته لیواله نه ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې یوه احتمالي هوکړه خپله لاسلیک کړي. ټایم په دې اړه د لوړ پوړو امریکایي، افغان او اروپایي چارواکو په حواله رپورټ ورکړی. دا مجله د هغه سرچینو له قوله چې د هوکړې له جزئیاتو خبر دی، وایي په دې احتمالي هوکړه کې څو مسلې تر اوسه لا روښانه نه دي. مجله زیاتوي دا احتمالي هوکړه په افغانستان کې د القاعده شبکې د مبارزې لپاره د ترهګرۍ ضد نړیوالو سرتیرو حضور، د افغانستان د هغه حکومت دوام چې لویدیځ ملاتړ کوي او همدا اوس حاکم دی او ان په افغانستان کې د جګړې خاتمه نه تضمینوي. تایم د افغان چارواکو له قوله وایي چې په دې سند کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لاسلیک به په دې معنا وي چې امریکا طالبان د یو مشروع سیاسي بنسټ په توګه په رسمیت پیژني او هغه نه غواړي داسې یو څه وکړي. تایم مجله وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورته دمګړۍ په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې. تر دې مخکې زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی دی، ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي وو چې په وروستي پړاو خبرو کې له طالبانو سره په څلورو مهمو مسلو په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلی دی. د زلمی خلیلزاد له دې مرکې لا څو ساعته نه و تیر شوي چې په کابل کې د قابلبای سیمې د گرین ویلج په کمپ انتحاري حمله وشوه چې پکې تر شپاړسو زیات ولسی خلک ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. زما یو همکاره فیروزه عزیزی په کابل کې دغه سیمې ته ورغلې ده چې دوه ورځې وړاندې پکې انتحاري حمله وشوه. د دې سیمې خلک نه یوازې دا چې د وروستۍ حملې قرباني دي، بلکې تر دې مخکې هم د ورته حملو قرباني شوي او په راتلونکي کې هم د ورته حملو په اړه اندېښمن دي. نور حال له فیروزي عزیزي اورو.
محمد عثمان چې پر گرین ویلج کمپ چاودنه کې د کورنۍ شل غړي ټپي شوي او کور یې هم ویجاړ شوی، نه پوهیږي چې د کورنۍ د کوم ټپي غړي په ټپ پټۍ ولګوي. دای وی د پنځم ځل لپاره د ورته پیښې له تکرار کېدو د مخنیوي لپاره د قابل بای له سیمې د دغه کمپ له انتقال بله لار نشته.
ما اینه میله حیران موندیم کې نمی چهار تا سیاسر ما کتمی وشتکای ما که زده و زخمی است.
همدا اوس حیرانم چې خپل ټپیان چیرې راولم. ورور مې په 400 بستر روغتون کې د کوما په حالت کې دی. وراره مې هم همداسې. ورندار او بل ورور مې هم په وزیر اکبر خان روغتون کې بستر دي. میرمن او ماشومان مې هم ټپیان دي.
دغه اولادای ما کلش نه رقم به در زده و زخمی است. از فامیل ما 20 نفر.
محمد عثمان وایي تر دې وړاندې هم په همدې ځای کې د ورته حمله زیانمن وو. هغه تر دې دمه د خپل ویجر شوی کور د ترمیم لپاره د بانک پور خلاص کړی نه دی چې د دویم ځل لپاره کور ویجر شو.
دوره اول نمی خونه کی چپه شد بهادر پیسہ مایسا نه بود
په لومړي ځل می چکور وجار شو پیسې می نه لرلې شپک 2000 افغانۍ می له بانک نه پور کړی او کور می پری جوړ کړ لامه د بانک پور خلاص کړی نه دی چې کور می په کندواله بدل شو همدا حویلی می هم د بانک په گراو کده اوس د ټپیانو غم خورم او کده بانک قرضی
غم بانک بخوریم غم زخمی های خود بخوریم غم فامیلای خود بخوریم
د ټپیانو په ډله کې یو ځوان هلک چې 3 کال وړاندې پر گرین ویلج کمپ انتحاری حمله کې سخت ټپی شو او یو غوږی هم له لاسه ورکړی له دې بې خبره چې بیا به هم له ورته برخلیک سره مخ کیږي. حسیب الله وایي
و خودم هم در یک عملی که بالای کمپ گرین ویلیج شد از سایه چپ هایم گوشم
پر گرین ویلیج تیر حمله که گینه پخه غوگ او پختور گیمی سخت تپی شوی و میشته بستر وم لامه تپو نسم جور شوی ندی چی بیا هم در تیر شپی پا حمله که جو بل شم خوست می هم پا پخه و لاست که چرشتا
در گرین ویلیج کمپ تردی مخ که هم ادری زلال تر برید لاندی راغلی و او اسیدون که اندیخمن دی چه دا با ورستای حمله نوی پر دغه کمپ د دوشنبه په شپه انتحاری حمله شپاړس ملکیان ووژل او د ښځو ماشومانو په ګډون یې یو سلو 19 نور کسان ټپیان کړل. له دې سره د ولسي جرګې غړی عبدالقادر قلطوال هم په دغه کمپ کې د دولت ضد وسلوالو په حملو کې د ملکیانو په پرله پسې قرباني کېدو له امله اندېښمن دی او وایي چې ولسي جرګه به په دې اړه یو جدي بحث ولري.
او کله چې جلسات د ولسی جرګې پیل شي زه هم د زابل د خلکو او د افغانستان د ولس په استازیتوب باندې به دا وړاندیز وکړم چې دا د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره باید پوځي قطعات که خارجي وي او که داخلي باید له دې ځای نه ګوښه شي او تر څو په راتلونکي کې د داسې مرګبار مخنیوی وشي.
په افغانستان کې د ښکېلو غاړو له لوري په جګړو کې د ملکیانو تلفات د ملګرو ملتونو سازمان له جدي اندېښنو څخه ده او دغه سازمان تل ټینګار کوي چې ښکېلې خواوې دې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله او د ګډون او بدلون د انتخاباتي ټیم مشر شهدا محمد عبدالی وایي که سوله ممکنه وي تر انتخاباتو به سولې ته لومړیتوب ورکړي. دا دواړه چې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو په ترڅ کې کاندیدان دي پرون یې په انتخاباتي غونډو کې څرګندونه کړې دي. ناجیه صافی د غونډې څارلې او په اړه یې رپورټ راکړي.
د افغانستان د ولسمشری زو ټاکنو لپاره د نوماندانو د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ یو ځلې بیا ټینګار وکړ چې تر انتخاباتو ورته سوله لومړیتوب لري. خغلی عبدالله د یوې کمپنی غونډې پر مهال ډاډ ورکړ چې د څوکۍ لپاره به ملي ګټې قرباني نه کړي.
یو مسله په دې روښانه ده چې ټول د دې غوښتونکي دي چې سولې ته باید چې موږ او تاسو لومړیتوب ورکړو او علت او موخه یې معلومه ده او په دې کې زموږ دریز او د ثبات او د همپالنې ټینګ دریز بالکل روښانه دریز ده. هیڅ وخت دغه کار ځان ته مناسب نه بولو چې د څوکۍ د حفظ په خاطر یوه دقیقه یوه شیبه خدای نخواسته په دا ملکی وینه تویشی.
همدارنګه د چهارشنبه په ورځ د ولسمشری زو ټاکنو بل نوماند شهدا محمد عبدالی هم په خپلې کمپاینې غونډه کې تر ډیره د سولې او انتخاباتو په تړاو خبرې وکړې. خغلی عبدالی ټینګار وکړ چې د سولې پروسه باید د شخصي ګټو قرباني نه شي. د تر دې وړاندې هم د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د 1900 انتخاباتي ټیمونو له ډلې 1400 یې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړی. خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به د میزان په شپږمه ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره د سولې د نهم پړاو خبرو له پای ته رسولو وروسته کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې جزئیات شریکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړي.
بریتانیا ورځپاڼې ګارډین د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکایي ډیپلوماتانو د اندېښنو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا مقاله له دې خبرداري سره پیل شوې ده چې د امریکا یو شمېر پخوانیو ډیپلوماتانو ویلي دي چې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو اوسنی پروګرام د کورنۍ جګړې پیلامه ده. په دغو ډیپلوماتانو کې چې 15 پخوا سفیران وو، د سیشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا په خپرونه کې په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې د امریکایي ځواکونو لومړی پړاو باید په بیړه ونوځي او کوم شمېر پوځیان چې وځي د هغوی شمېر دومره نه وي چې د طالبانو ډله تصور وکړي چې له پوځي اړخه بریالي شوي دي. د دغو ډیپلوماتانو په باور د دې لپاره چې د سولې په خبرو کې تر اوسه افغان حکومت برخه نه لرله او څنډې ته شوی دی، نو د ناامنیو او د شخړو د رامنځته کېدو ویره لا زیاته شته. وړاندې راغلی دي چې په مسوده کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې یادونه نه ده شوې چې د افغانستان د حکومت مشي به څرنګه کیشي. د ګارډین په باور انتقاد کوونکو خبرداری ورکړی دی چې وار له مخه د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. د لویدیز بل ورځپاڼه وال سټریټ جورنال بیا لیکي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته به د 1500 ورځو په ترڅ کې یو شمېر امریکایي پوځیان له افغانستانه ووسی. د ورځپاڼې په باور د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اکثر حکومتي چارواکو ظاهرا د زلمی خلیلزاد د هڅو ستاینه کړې، خو په خصوصي ډول د خوابدۍ څرګندونه کړې ده چې د کابل اداره له دې پریکړو لري ساتل شوې ده. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی په ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان حکومت هم د یو شمېر پخوانیو امریکایي سناتورانو او چارواکو په څیر د سولې د توافقنامې په برخه کې اندېښنې لري. بل ورځپاڼه واشنگتن ټایمز لیکي پوځي چارواکي او ډیپلوماتان د ټرمپ د اداري او طالبانو ترمنځ سولې ته د شک په سترګه ګوري. دوی د دې موافقې د لاسلیک کېدو په خاطر د خورا احتیاط غوښتنه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اصولو کې له طالبانو سره موافقه شوې ده. واشنگتن ټایمز لیکي د دې موافقې له مخې به په افغانستان کې د امریکا له 4000 پوځیانو 15400 ډېر ژر ووځي. د دې په بدل کې به طالبان دا تضمین وکړي چې افغانستان به کله بیا د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي. د ورځپاڼې په باور د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه ژمنه پر ځای شي چې له هغې جګړې چې د ده په وینا انجام یې معلوم نه دی امریکایان وباسي. واشنگتن ټایمز لیکي دا تر اوسه څرګنده نه ده چې نور امریکایي پوځیان به په څه شرایطو کې او کله له افغانستانه وځي. ورځپاڼه وړاندې څرګندوي که څه هم د امریکا د دفاع وزارت چارواکي په ښکاره د دې موافقتنامې په اړه څه نه وایي، خو په شخصي توګه یو شمېر پخواني پوځي چارواکي دا اندېښنه لري چې طالبان به دا ژمنې پر ځای کړي که نه کړي چې له افراطي ډلو لکه القاعده سره خپل اړیکې قطع کړي او د کابل د حکومت پر ضد به له بریدونو لاس واخلي که نه.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د ډیورن پر کرخه پراته خلک وایي په خپله سیمه کې اوبه نه لري چې په مځکو کې کرکیله وکړي او د خوراک لپاره څه ترې ترلاسه کړي، نو اړ دي چې نورو ځایونو ته مزدورۍ ته ولاړ شي. کله چې کابل یا د هیواد بل ښار ته ځینو بیا وسلوالو طالبانو او پاکستان سره د اړیکو په تور نیول کېږي. روحل انوري پرې تفصیل لري.
قومي مشر طالب خان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کابل ته ځو یا جلال آباد ته ځو، افغانستان ته ځو، یو ښار کې کوم ځای کې د مزدوري او دغه درک لګیږي. د ورځې کار کوي لاسګاډي له یا کجورا یا کوپرا یا چنا شوړ کښې نه مینه شخر سي ماښام له 5 روپۍ ګټي. د شپې 12 بجې پې حمله کېږي، هغه دغه کوټې نه وي. د دې نه مخکې زمونږ د شالۍ 2 کسان کان دي د پاکستان ته تللي وو، دالته بندیان شي دي نیولي دي چې ته د افغانستان سړی یې، هغه اوس هم بندیان دي، هلته سیبه پراته دي.
دوی وای ځوانان په کابل، جلال آباد او نورو ښارونو کې په لاسګاډو خورما، ممپلي او نور شیان پلوري او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ حلالې ډوډۍ پیدا کولو هڅه کوي. خلک وای حکومتي استخباراتو سره د دوی په ساحو کې داسې کسان اړیکو کې دي چې غواړي د حکومت او ولسونو ترمنځ د نږدېوالي په ځای واټن پیدا کړي. ګل رحمان وای
دا څوک چې دا راپورټونه ورکوي دا هغه خلک دي چې هغه یا د پیسو دپاره لیا کار کوي یا د اقدام او د حکومت سره جدا کوي.
دوی له حکومت غواړي چې نیول شوي ځوانان باید زر تر زره راخوشي کړي، ځکه چې کورنۍ په ډېر تشویش کې دي. ملک تاوس خان وای
نه کسان په کابل کې نیول شوي دي چې هیڅ موجبه او وجه معلومه نه ده. په همدې خاطر باندې نن مونږه ولسونه راټول شوي دي او د خپل حکومت او د خپل ځایم نه غوښتنه کوي چې مونږ ته هغه خپله ګناه وخي.
د خاص کونړ ولسوال سید زیور شاه هم وای چې د شالی ولی او د خاص کونړ د نورو سیمو اوسیدونکو د حکومت پوره ملاتړی دي.
دغه د سیمې خلک اوس مونږ سره په امنیت کې په ډیرو برخو کې همکار دي. هغوی ته مو اطمینان ورکړه او د دوی دغه غږ مو ولایتي ادارې ته رسمي ډول واستو تر څو هغوی هم د مرکزي حکومت سره په یاده برخه کې رابطه وکړي او وګوري که چیرته دغه خلک چیرته مجرمین دي. تاسو به له جرم نه اکاشي مجرم باید جزا وګوري او که مجرمین نو انشاءالله چې بزر به راخوشي.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلکو شکایتونه او ګیلې ورته را رسیدلې دي
او په دې ارتباط امنیت ملي سره هم ما خبره شریکه کړه. دوی هم ډېر په جریان کې نه دي. په هر صورت باندې موږ بحث وکړو چې چیرته اسناد پې موجود نه وو، چیرته چې دوی نیول شوي دي له هغې مرجع نه به ورته خلاص کړو انشاءالله.
خاص کونړ د ډیورند پر کرخه پرته هغه ولسوالي ده چې لاندینۍ برخې د کونړ سیند تر څنګ موقعیت لري چې دغه ځمکې آبادي او زیاتې اوبه لري. لرې پرتې دښتې او د غرونو لمنې بیا بې اوبو دي چې د یادو سیمو اوسیدونکي په نورو ځایونو کې له مزدورۍ پرته بله کومه ګټه وټه نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته له بندیزونو د هر ډول معافیت پیشنهاد رد کړی. فرانسې پیشنهاد کړی و چې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت ایران لپاره د ادبار د یوې کرښې د پرانیستلو لپاره واشنگټن خپل معافیت تمدید کړي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د امریکا یو لوړ رتبه ډیپلومات د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت ایران ته د مالي اعتبار د حد د تمدید لپاره له بندیزونو د معافیت مسأله رد کړه. د بندیزونو د دغه تمدید پیشنهاد فرانسې کړی و. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل تر دې نور په صراحت نسی ویلی چې امریکا پر ایران تر ټولو زیات فشار راوستلو ته متعهده ده. هغه ویلي چې د ایران په مورد کې به کومه استثنا یا هم معافیت ونه منل سي. خو براین هوک دا هم ویلي چې لای د فرانسې کوم کوټلی پیشنهاد نه دی کتلی. فرانسې ویلي چې چمتو ده ایران ته د روان کال تر پای پورې د مالي اعتبار یو حد ومني. په بدل کې به تهران بیرته د 2015 نه دی کال اټومي تړون ته چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و ژمن پاتې سي. د فرانسې د دغه پیشنهاد له مخې ایران کولای سوی چې دغه پیسې په راتلونکي کې د تیلو د خرڅلاو له درکه برابرې کړي. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې لپاره د امریکا استازي ګوردن ساندلند ویلي وو واشنگټن د فرانسې پر پیشنهاد غور کوي او په دې اړه نور تبصره نسی کولی. ښاغلی ساندلند د یو ټلیفوني کانفرنس له لارې خبرلانو ته ویلي وو د امریکا تګلاره هماغه پر ایران نهایت فشار راوستل دي چې د خپل اټومي او د میزایلو د پروګرامونو په اړه مذاکرو ته مجبوره سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. هغه تړون ایران ته له نړۍ سره د تجارت زمینه برابره کړې وه چې خپل تیل یې هم خرڅولی سوی. په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. بندیزونه د ایران د تیلو له ګټې وټې پر ډک صنعت او مالي سکتور هم لګول سوي دي. تهران د اټومي موادو په برخه کې له هغو محدودیتونو چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوی وو سرغړونه کړې او خبرداری هم ورکړې که د اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکي لکه فرانسا، جرمني او بریتانیا اقتصادي فشارونه کم نه کړي دغه سرغړونه به نن پنجشنبه نوره هم زیاته کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه پرون پوښتنه وسوه چې آیا د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره ګوري. هغه وویل خامخا هر څه ممکن دي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني له امریکا سره د دوه اړخیزو خبرو موضوع رد کړله او ویې ویل چې پر تهران د لګول سویو بندیزونو لرې کېدل به څو اړخیزو خبرو ته زمینه برابره کړي. حسن روحاني د خپل هیواد پارلمان ته ویلي له امریکا سره د خبرو لپاره هیڅ کومه پریکړه نه ده سوې. روحاني زیاته کړې د خبرو لپاره ډېر پیشنهادونه سوي خو ځواب مو تل منفی وي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د ناټو سرمنشي وایي ناټو متحدان به په مناسب وخت کې له افغانستان نه ووځي. یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې هغه کانفرنس ته چې د لیتوانیا ولسمشر هم پکې حاضر و دا خبرې کړې. ستولتنبرګ وویل له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په ایستلو کې به بیړه ونه کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان په مرکز پولې خمرې کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمي تېره شپه په ټویټر لیکلي چې دا هوایي او ځمکني ګډ عملیات دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان د چابهار بندر له لارې هندوستان ته ټول ټال 200 ټنه مالونه صادر شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش په چیتاګان کې له کوربه هیواد سره خپل ټیسټ لوبه پیل کړي. اخوا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په دوحه کې د قطر له ټیم سره لوبه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتیو او اشخاصو پر یوې شبکې تازه بندیزونه لګولي. امریکا وایي دې شبکې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره سوریې ته په میلیونونو بیرله تیل رسولي. او د برتانیا پارلمان د هغه لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدراعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیسي. دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې د خبرونه په تفصیل وګورئ. اوس مخکې له دې چې 19 پروګرامونو ته ورشو د بشري او اساسي حقوقو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې 19 پروګرام درته وړاندې کو. د خبرونې ورسې ریپورت راخلو. د غزنی صنعتکاران وایي دولت دې د دوی کورنیو تولیداتو ته بازار پیدا کړي او د بازار موندنې ترڅنګ د ورسره مرسته هم وکړي څو دغه تولیداتو ته پراختیا ورکړل شي. او د غزنی محلي اداره بیا ډاډ ورکوي چې د صنعتکارانو لاسنیوی به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې په وروستیو کې یو شمېر صنعتکارانو د کورنیو تولیداتو په تولید لاس پورې کړی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ راکوي. ورپسې د بشري او اساسي حقونو او په هغې پسې بیا ژوند په شیبو کې پروګرامونه خپرېږي.
دا غزنی ولایت له مرکز څخه په 15 کیلومتره واټن شمال ختیځ لور ته دروځي په کلی کې د څو باغونو په منځ کې له رومیانو د روب جوړولو په یو کارخانه کې یو دوه دولسته کار کوي. په دغه کسانو کې شپږتنه سړي، درې مېرمنې، یو انجلۍ او دوه هلکان دي. دوی ټول تر غاړې په بانجڼو لړلې دي خو بیا هم له خپل کار څخه سخت خوشاله دي. دولس کلن زیاو رحمان د دغه هلکانو له جملې څخه دی. دی لګیا دی بانجڼ مینځي، خوشاله ښکاري او له ځان سره سندرې هم وایي.
وطن مغل ځوانان بلبل دی چې په بشکوی الوزوي جړا راځينا.
ضیاء الرحمن وایي کار هم کوي او ښوونځي ته هم ځي.
دلته کار ته راغلی یم ځکه چې کور لږ مجبوري وي. دلته 3000 افغانۍ دلته معاش ته دي میاشتې. دلته په دې ډېر خوشحاله نشي. د تولید د وطن افتخار دی وطن دا او خوشحاله چې خپل وطن کې خپله روزي راته پیدا کیږي او کور ته یو څه برابروم.
شاباس. تر څنګ مکتب ورته وایي
او تر څنګ مکتب هم ورته وایي.
دا دغه کارخانه د مالک ترڅنګ د غزنی محلي صنعتکاران وایي دولت دې د دې تولیداتو ته بازار پیدا کړي او د بازار موندنې ترڅنګ دې ورسره مرسته هم وکړي. څلوېشت کلن غلام روحاني وایي که دولت ورسره مرسته وکړي کورني تولیدات په پراختیا ومومي.
چرا انګور ما خراب شه؟ چرا سیب ما خراب شه؟ چرا میوه‌جات دیگه ما خراب شه؟
دای زیاتوی ولی زموج انګور خرابېږي، ولی زموج مڼې خرابېږي، ولی زموج نورې میوې ورستېږي، ولی موږ د مڼو، زردلو، آلوبالو او نورو میوه‌جاتو مروبې ونه لرو. موږ دغه ټولې میوې لرو یا یې په نیمای بیا پلورو او یا هم ورستېږي. که دولت مرسته وکړي موږ به له غزنی څخه ډیری په زړه پورې تولیدات ولرو. غزنی ډېرې ښې میوې لري. که صنعتکاران له دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي خو د غزنی محلي اداره بیا ډاډ ورکوي چې لاسنیوی به یې وکړي. والي واحدالله کلمزي ازادي راډیو ته وویل دولت ژمن دی تر څو ټولو کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته وده ورکړي.
که دمو خصوصي سکتور تقویه شي افغانستان به خود کې پاکيږي ان شاء الله دولت په مجموع کې خاصتن رئیس جمهور د ترجمان متحد دی ټول مربوطه ادارو ته سپارښتنه هدایت کړای دی بودیجه ورته ځانګړي شوی دی ترڅو مخفل کورنی تولیدات او محصولات تر رشد ورکو او وسعت ورکو د دوی لپاره ښه فرصتونه پیدا کړي
که څه هم په افغانستان کې ډیری کارخانې د ISO سرټیفیکیټ یا له نړیوال معیاري سند لرلو څخه پرته خپل تولیدات بازار ته وړاندې کوي خو د داخله ناروغیو ډاکټر امان الله سلطانی وایي د غزنی ډیری تولیدات تر یوې اندازې په صحیح معیار برابر دي
د صحیح هیله نظر منظم ده خدد هغه مواد چې دوی کاری مواد استاندرد مواد دي او د دوی دغه پروسیجر کوم چې ده چې دوی هغه پروسیجر مختوړي تقریبا نسبتا درست پروسیجر ده
په غزنی کې په دا وروستیو کې ډیری کسانو د خپلو تولیداتو په تیارولو او بازار ته په وړاندې کولو لاس پورې کړی دی
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ د دیونی په خبرونه کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم د ژوند په حق خبرې کوو د خبرونې میلمنه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر د ارزیابۍ څنګه مرستیاله غلی ملغلره معیار ده په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو مونږ خدا وایو چې هر انسان د ژوند حق لري خو که د قوانینو له اړخه د ژوند حق بیانوو نو د ژوند حق یعنی څه
مننه زه هم خپل ور سره خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکالی کې ژوند وکړي اساس زه په حق له باید وایم چې د ژوند حق د نورو حقونو د بهرمندۍ زیرمه ده او دا د ذاتي حقونو څخه ګڼل کیږي او ویلی شو چې د ژوند حق په دوه ډوله ده یو دا چې د ژوند حق محدود ده او بل دا چې د ژوند حق وسیع پراخه حق ده کله چې وایي چې د ژوند حق محدود ده په دې مانا مفهوم دی چې هر انسان د ژوند کولو حق لري او دا حق باید په خپل سر محدود نه شي او پر دې باندې ټینګار کیږي چې یو کس باید ونه وژل شي او کله چې وایو چې د ژوند حق یو پراخه حق ده په دې معنا دی چې دولتونه نشي کولای د چا ژوند محدود کړي او دولتونه مکلف دي چې د دې حق د تضمین په خاطر باندې پراخه کړنې او امکانات ولري او ترسره کړي مثلا د مثال په توګه ویلی شو کومې مافیایي کړنې همدارنګه تروریستي ډلې چې د خلکو د ژوند په پلار او کورونو کې له خطر سره مخامخ کوي نو دا د دولت دنده ده چې د دو ډلو سره مقابله وکړي او له منځه یوسي تر څو د خلکو او وګړو ژوند یې له ګواښ او خطر سره مخامخ نشي او یو بل مسله چې د ژوند د حق سره تړاو لري هغه مسله خوړو ته د لاسرسي حق دی کچېری خلک کافي خوړونه لري د دې امکان شته چې ژوند له خطر سره مخامخ شي نو باید دولتونه خلکو ته د کافي خوړو د برابرتیا لپاره لازم امکانات لري دولتونه مکلف دي هر هغه څه چې د ژوند حق له ګواښ سره مخامخ کوي باید له منځه ویوړل شي
که راشو افغانستان ته آیا ویل شو چې دلته هم انسانانو ته په پوره ډول هغه د ژوند حق ورکړل شوی دی که نه دی ورکړل شوی ستونزې چیرته دي
د څلور لسیزو را په دې خوا په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې د افغانستان وګړي د جاري تاوتریخوالي او جنګونو له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او متاسفانه په ډېرې خوشنۍ سره دا جریان لري او تر اوسه یې له لاسه ورکوي او د ژوند حق یې زموږ په هیواد کې هره ورځ په بېلابېلو طریقو باندې او د بېلابېلو عواملو له کبله تر پښو لاندې کیږي او دا حق نقص کیږي په دې هکله د بشري حقونو خپلواک کمیسون تحقیق هم دا ښایي چې د دیالسو او تات یا کال نه را په دې خاطر دیالسو شپږ نوې کال پورې څلیرویشتو زرو نه ډیر ملکی خلک د موجوده جنگونو او تاوتریخوالو له عمله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او لا تر اوسه یې له لاسه ورکوي او همدارنګه اوسنۍ څېړنې ښایي چې په کال کې 3600 تنه خپل ژوند د چاپیریال د ککړتیا له امله له لاسه ورکوي نو په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایو چې زموږ په هیواد کې د ژوند حق په بېلابېلو ډولونو سره هر ورځ نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي
په ملي او نړیوالو اسنادو کې د ژوند د حق په اړه څه ویل شوي
په ملي او بین المللي اسنادو کې د ژوند حق په ښه ډول سره تضمین شوی او دولتونه د دې حق پر رعایت باندې مکلف شوي دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېیمه ماده کې دا حق تضمین شوی او په رسمیت باندې پیژندل شوی. هلته وایي چې هر څوک د ژوند حق لري، د شخصي امنیت حق لري او د ازادۍ حق لري. نو په دې ماده کې د ژوند حق پیژندل شوی. همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون په شپږمه ماده کې د ژوند حق د انسان د ذاتي حقونو څخه ګڼل شوی او تضمین شوی دی. او په دې ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک په خپل سر باندې نشي کولای د چا ژوند واخلي او د ژوند د حق څخه محرومه کی. او زموږ په ملي قوانینو کې ویلای شو چې د افغانستان د اساسي قانون په درویشتمه ماده کې دا حق تضمین شوی او هغه تل راغلی دی چې دا د انسان یو طبیعي حق دی او هیڅوک پرته له قانوني مجاوز څخه دا حق د چا نه اخلي او هیڅوک د دې حق څخه نشي محرومېدلی.
که راشو په افغانستان کې د نامنۍ ترڅنګ ځینې نورې ستونزې هم شته دي. مثال وسلې په هر کور کې شته دي او کله چې یو وړه لفظي شخړه هم رامنځته کیږي له دغو وسلو استفاده کیږي او د یو چا د ژوند حق ترې اخیستل کیږي. د دغه ستونزې مخه څه ډول نیول کیدی شي؟
په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې زموږ په د هیواد په ځینو سیمو کې دا مشکل شته ده چې په کورونو کې غیر قانوني اصلي ساتل کیږي او په داسې مواردو کې د دې سبب کیږي چې د یو چا ژوند ترې نواخستي په ډېره کوچنۍ خبر باندې او بعضې ویلی شو چې ناموسي قتلونه هم د دې سلاو له عمل منځته راغلي دي. لومړی دا چې دا خپله یو جرم دی چې غیر قانوني سلاګانې دوی ساتي، او دوهم دا چې کله چې دوی د یو چا ژوند ترې نه اخلي نو د قانون پر اساس باندې او د شریعت پر اساس باندې دوی باید خپله سزا وویني. خو په ډېره خوشنۍ سره په دغه سیمو کې دا رسم و رواج دی که چیرته د یو کور څوک وژل کیږي د هغې په مقابل کې د بل چا ژوند باید واخیستل شي تر څو دغه جنګ ته د پای ټکی کیږدي او دوی محکمې ته مراجعه نه کوي. دوی هماغه قبیلوي جرګې دي چې دوی ترسره کیږي او په دغه باندې دغه خپله دښمني غواړي چې لمنځه یوسي. په اندازه چې باید دوی محکمې ته مراجعه وشي او دوی د قانون پر اساس باندې محاکمه شي.
د افغانستان په قوانینو کې هغه کس چې د چا د ژوند حق اخلي یا قتل کوي اعدام دی. په دې اړه د نړیوالو قوانینو نظر او دریځ څه دی؟
مننه. د اعدام شرایط په ملي او بین المللي اسنادو کې په ډېر روښانه ډول سره بیان شوی دی. لکه لومړی دا چې زموږ په ملي قوانینو کې کولای شو چې د کود جزا قانون ووایي چې هغه ته د ژوند حق یا اعدام باید د ژوند حق اخیستل یا اعدام باید قانونی وي او د وګړو په خپل سر اعدام منه دی. چې دا خبر دی کود جزا په 119 ماده کې راغلی ده. همدارنګه د اعدام باید یوازې د قانون او د باصلاحیت محکمې د قطعی حکم پر اساس وي چې دا په نړیوال اسنادو کې راغلی ده. یعنی اعدام هغه وخت باید یا وګړی اعدام شي چې د یو با صلاحیت محکمه د قطعی حکم پر اساس باندې وي او اعدام د مهم جنایاتو د الزام الاجرا قانون پر اساس مرتکبین اعدامیږي. چې دغه خبر د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده دوهمه فقره کې راغلی ده. او همدارنګه په اعدام باید محکوم کسان د دې فرصت ولري تر څو د عفو او تخفیف وړاندیز ورکړي چې دا خبره هم د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده کې او څلورمه فقره کې راغلی ده. نو ویلای شو چې په ملي او بین المللي اسنادو کې د اعدام شرایط بیان شوی دي او دغه شرایط پر اساس باندې یو کس اعدام کیږي او پرته دغه شرایط نه څوک حق نه لري چې د هغه ژوند ترې نه واخلي. د افغانستان د جزا کود کې د اعدام جزا موارد کوم چې راغلی دي چې کوم جزاګان باید اعدام ورته په نظر کې نیول شوی هغه د دې چې د نسل وژنې جرم دی، د بشریت ضد جنګونه دي او همدارنګه د دولت پر خلاف باندې تجاوز دی، ترور، چاودن، اختطاف او برمته کول مجرمینو ته د اعدام جزا په نظر کې نیول شوی. همدارنګه عمد قتل دی په هغه موارد کې چې قانون پیشبینی کړی وي، او هغه جرمونه چې په پایله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ځمکه ټوله د بهرني دولت تر حاکمیت لاندې ورکړل شي، یا د هیواد ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا یا خپلواکۍ ته زیان ورسیږي، اعدام ورته په نظر کې نیول شوی. او همدارنګه پر ښځینه باندې ډله ییز جنسي تیری د مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی، او دغه جرمو مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی.
ډېره زیاته مننه.
مننه له تاسو هم.
درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه می اومنه. د بادام باغ په تاریخ خبري است.
په دیر لاسو مات دیر څخه تر دیر لاسو د څلوي خلک کوي دا احداث شوه دی، نه راغول شوه دی. اول بوټي چې دې ته انتقال شوه دی او نهال شوه یو هغه دی بادام بوټي و.
بادام باغ د ارزښت پکلڅوي.
اوه واه، یعنی ته خو لاندې وې چې ما سندري وې ټپې مې وې. یقینو کا
چې
زه ډېر پخوانو دور ته لاړم. علت یې ادا خایسته فضا د بادام باغ.
د سترګو دیوانو دیوانا يم لا تر اوسه د سترګو.
نن پام دې اخلي خبرې کوو. په پایل کې د بادام باغ لرغونتوب ته تمکیږو، اهمیت یې څیرو، او له مسؤولو کسانو سره هم غږیږو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر من اوریدونکو، په کابل کې بادام باغ چې یو څیړنیز او د کرنې په وزارت پورې اړوند فارم پکې دی، د کابل په سرای شمالي کې موقعیت لري. د بادام باغ شمال ته سر کوتل، جنوب ته کارتی پروان، غرب ته د قرغې بند او شرق ته د میوه مارکیټ پروت دی. بادام باغ چې ظاهرا سپیر ښکاري، خو د انګورو، منو، انارو، زردالو، ناکو او داسې نورو میوو ګڼې ونې پکې شنې دي. غلجات او سبزیجات هم هغه څه دي چې د بادام باغ په ځمکه غوړېدلي. د بادام باغ په فارم کې هغه کرنیز بوټي هم کرل کېږي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تجربه کیږي. په بادام باغ کې پسرلنۍ میلې کیږي، نندارتونونه دایریږي، سندرغاړي سندرې وایي، ګڼ شمېر خلک ورځي او سایلو ساتیري کوي. بادام باغ ته په تیرو جګړو کې ډېر زیان اوښتی، ونې بوټي وچ شول یا هم چار چاپېره خلکو د سوخت لپاره ووهل. دا چې یاد باغ ته ولې بادام باغ وایي او څه وخت رغېدلی، دا مو د کرنې د وزارت د کرنیزو تحقیقاتو د ریاست د فارمونو له عمومي عامر روح الله روان څخه پوښتلی دي.
بادام باغ خو ځکه ورته وایي چې کله دا په دیارلس سوه اته دېر څخه تر دیارلس سوه دوه څلوېښت کال کوي دا احداث شوی دی، یعنې راغول شوی دی. اول بوټي چې دې ته انتقال شوی دی او نهال شوي وو هغه د بادام بوټي و، نو ځکه په دې نامه باندې نومول شوی دی. په مجموع کې اتیا هکتار ځمکه ده چې د اتیا هکتار ځمکو څخه البته د سرکونو، د فاتیرو او د خوشاب منطقې په شمول باندې اتیا هکتار ځمکه ده.
کله چې د باغ نوم یادیږي، نو د ټولو خلکو تمه دا وي چې لاندې ځمکه به په ګلانو، ونو او بېلابېلو بوټو ښکلي وي، او پاس هوا به نری شمال او د مرغانو خوږې نغمې نازوي. خو کله چې بادام باغ ته ننوځو، لومړی مو په سپیرو لمر وهلو خاورو سترګې لګي. روح الله روان به راته ووایي چې دا ولې داسې دي.
خدا دس چل دے چھ من دلتا پدری بخشن کی کار کو یو بخش دی باغ دے فار دے چھا تاسل دلے چھ جان اپل سرکنا یو بخش من چھ دال للمزم کو یا دی وچس مکو کی کار کو نو چون چھ للمزم کی وچو کی کار کی تبن بے دا وچ وی دیر یو بے دا ونلری چون دا تحقیق دے او دا تحقیق کی کوم نتیجہ من پلاس ونی رولو اغا بے خلق دا خیو تاسو گورند دا وچس مکو کی چھ دا کوم گٹی چھ ور کی نسبت اغز مکو کی چھ او بلری تفاوت زیات موجود دے دا للمی ساحه ده او دا للمی ساحه دی تحقیق او دی چیرنی مربوط کیږي نو په دې خاطر باندې وچه ده.
بادام باغ کې چې وران دی لاړ شو ورو ورو هوا بدلیږي، سړه او صافه شي. د میوو شنېونې او انګور لیدل کیږي. په هره ونه کې میوې دومره پاکې او تازه ښکاري چې تبوای مینځل شوي دي. بادام باغ ته د کرنې په برخه کې مسلکي کسان له بهر نه هم راځي او په فارم کې بیلابیلې میوې روزي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زاید الله وایي چې د له بهاره د کرنې په برخه کې ځینې تجربې راوړي او په بادام باغ کې عملي کړي دي. زه ورغلم او مرکه مې ورسره وکړه. له زاید الله څخه وروسته د یو بزګر خبرې هم درته وړاندې کوم.
یو دوه کاله من کار کړي، تقریبا دوه یا نوې د انګورو من کوریا دلته جوړه کړې وه. پنځه جریبه یا یو هکتار نمایشی ختم ته موږ جوړ کړو د مختلفو میوادار ونونه. همدارنګه هغه ته پر موږ ډریپ اریګیشن یا اوبو لګولو قطري سیستم موږ جوړ کړو.
کدارت وایي دغه د بادام باغ سی وتی ده کنه د کرنې لپاره څومره مناسبه ده؟
ډیر خزه ده په دې ځکه چې زکال مرته مخامخ ته په کابل کې معمولا داسې ځای نه ډیر کم وي باغداري پکې وکړل شي.
په لدی چې د بادام باغ په سیمه کې کار کاوه څومره دلته کار کاول د خوندور و نظر نور ځای ده ځکه دلته یو خاصه هوا ده.
ولا داز یو واقعا یو بهترین ځای په دې خاطر باندې و چې دا یو مرکز دی چې ترڅو موږ لکه دوا وی نوی د انګورو چې موږ دلته راوړي د تم کې خو دی د هرات نوم ځای نه راوړي، قرباغ نه راوړي، د شکردرې نوم راوړي، د قرغې نوم راوړي. دلته مو اچول دا بهترین یو ځای دی چې هر څوک کولی شي چې دلته په اطمینانی شکل باندې د دې ځنه هغه د میوې بوټي وی چې هغه سچ ورته موږ وایي وټ په هغه شکل باندې نتیجه ورکړي.
تاسو یو مسلکی کس یاست د بادام باغ د زمکه د خاورې پاکلای توایې.
خاورې خو ډیره خاوره ده او خ دغه لري ده خاص خزی لري.
د ما په خپل فزان پړې ولکات پړې ول په ور خما تاونه لالو باغ باغوان دې منو چاتو کانو نن دل سبا بزونا.
قدرمنو دوستانو، کله چې بادام باغ ته راننوتلو نو له لرې څخه مو یو تن لیده چې د انګورو په باغ کې مصروف و. وړاندې راغلو ترڅو خبرې ورسره وکړو. په پایل کې د نوم راته وایه.
نوم مې نصیر ده.
دا راته وایه چې دلته د انګورو په باغ کې څه کوي؟
اوه کالو کې دا وچه او خرابه دانې دي، دا تر لرې کوو د په خاطر باندې چې دغه نور اوه کالې دا نورې دانې مو سره خرابوي.
همدغه اوس دغه تاک ته چې موږ او تاسې ولاړ یو دلته ډېر ښایسته ښایسته انګور دي. دا راته وایه دا د څه رقم ساتلي ښه تازه راغلي.
خدمت هم کړی ده او په خپل وخت باندې مقصد اوبو خورا او کوم کارونه چې غواړي مقصد په خپل وخت باندې مغه کړی ده. اوس هم چې وینې موږ د غټې پاڼې تیرسته کوو د دې پاره چې لمر وخوري خواږم سي او د بازار رنګ هم پیدا کړي د دې په خاطر باندې.
بله، دلته په کوم شمیر تاکونه دي؟
تقریبا دغه پټی کې دا اوس موته روانې دلته تقریبا یولس رقمه انګور دلته لرو او دغه چې خو تقریبا یار خدای می دې غاړه نه بندي شل پنځه رقم انګور بدلته مکلرو.
ها خپل دلته کوم کارونه کوي بادام باغ کې؟
دلته خو هر کار مصدد دی قانی په حساب باندې د سرتیر سے باغداري د انګور د ونو د سرتیر سے سبزیجات او پغه کې په هر شي کې پوره معلومات لرم، هیڅ مشکل نه لرم.
ها دلته دا تا کونه نورې ونې دي او بل کوم ځای ورته راځي؟
وبو خو یو څه دلته څاوی لر لغتاونه استفاده کو، بعض وخت په هفته کې دوه ورځې لقرغین راولو.
کاکا ماته په نورو ځای کې انګور لیدلې و د چایله بابا، مګر نن په بادام باغ کې د سې انګورو سره د لومړي ځل لپاره مخصوم چې دا په ونه کې دي. دا څه علت ده؟
سیستمونه نوی راوتلی دي چې د ټی سیستم وایي ټول په ونه کې دي. خو مسله دغه سیمان کې ویني په دې باندې تړل شوی دي، په همدغه باندې ولاړ دي. کنه د انګورو ونه خو دغسې نه درېږي، دغومره زور نه لري چې پایه ورته ونه درېږي، دغسې نه درېږي.
دې ځای ته بادام باغ وایي، مګر دلته د انګورو تاکونه ډېر دي. دا څنګه؟
دلته خو هر شایسته مقصد بادام هم شته، انګور هم شته، کوم رقم میوه چې وغواړي دلته شته. انشاءالله کوم مشکل نشته، یارې میوې
د انګورو د فارم په دبل خوا کې انار معلومیږي دوته به نږدې ورسو پاک لبه یو څو خبرې له باغوان سره ولرو درته وایي چې په بادام باغ کې انار څومره کیږي
نتیجه خبر کوي خالد مرده چې هوا لږ سره جوړ نه ده ولته دا انار چې د ګرمې هوا لپاره دی خو دلته کیږي مقصد خو داسې چل داسې لږ لږ مرزم کوي او داسې سم نه خوږیږي
په بادام باغ کې د کال په څلور فصلونو کې د کرنیزو توکو نندارتونونه هم دایریږي سوداګر راځي او د ضرورت وړ کرنیز توکي هم دلته خوښوي بیا نو هماغوي چې په لویه کچه د تجارت زمینه برابرېږي ګلرحمان چې هګۍ نندارتون ته راوړي وایي
اولین مشتریان مو همدلته پیدا کړل په بادام باغ کې په دغه اگزیبیشن دا هغې چې مونږ تولیدو د پروډکشن چې مونږ ده دا مسؤونه صحي او باکیفیته هګۍ دي
نو مې اجمل دی خو مې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم رادیوګانې کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خپرونه ډېره اورم او ډېره مې خوښېږي تېر یادونه راتازه کوي
د نندارتون د دایریدلو په وخت بیا سندرغاړي هم بلل کیږي چې په بادام باغ کې راغلو کسانو ته سندری وایي د هیواد تکړه سندرغاړی بریالی ولی چې د کرنیزو توکو نندارتون ته غوښتل شوی وو د بادام باغ د ښکلې فضا په اړه وایي
اوه واه یعنی که هر فامیل غواړي هر کورنۍ غواړي چې لږ دغه سې فضا وګوري چې ریښتیا اکسیجن پکې ریښتیا ده دا پیږي چې په بادام باغ کې دا ما په واقعیت کې لیدلې او ما حس کړې ته خو لاندې وې چې ما سندرې ویلې ټپې مې ویلې هر یو غم بدر نندرې کړم خوشاله بدر پسر کړم وز و دوم رمی ندر کړم چې دنیا بشی حیرانا یقین وکا چې زه ډیر پخوانو دور ته لاړم کتابونه مې راواخیست چې زه باید سول والم چې سبا ته وایم یقین وکړه د سالک صاحب د کاروان صاحب د رحمان بابا د حمزه یو څو شورین هم پیدا کړ چې کله بادام باغ ته راغلم هغه شاعري چې زما هېره وه یا مې چې ولوست د شپې هغه مې راپیاد شو علت یې دغه ښایسته فضا د بادام باغ ډېر خوشحاله هم دوا ما کورتۍ اغوسته ګرانو دوستانو واورئ په سره وړي کې ریښتیا شمال هم دی او داسې آب و هوا ده چې کورتۍ ضرورت شته
زما یادېږي هغه ناز او ادا کله کلي او کله هسي پخلا کله ژړا کله پخړه خندا
دا چې بادام باغ له رغېدلو بیا تر اوسه څومره بدلون کړی دی بیا یې هم له روح الله روان څخه پوښتو
دو څلوېخ کالو کې چې دا رغول شوی نو هغه وخت سره امکانات کم و ټیکنالوژي چې و کم و تاسو چې وزګوره دلته ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی کوم باغونه چې موږ دلته احداث کړی دی هغه په ډیر پر سټانډر شکل باندې یا کوم معیار چې دنیا ورته ټاکلې دی په هغه معیار سره جوړ دی نو دلته ډیر تغیرات راغلي دي ورکې په حدود دی 950 نو موږ انګول لرو چې ولس نوی تقریبا د امریکا نه رغول شوی دی لکه ټي سیستم چې ورته وای وای سیستم چې ورته وای آی سیستم چې وای دلته موږ راغولې دي او دلته لرو او دینه سالانه په حدود دي تقریبا 2200 نفر محصلین چې د مختلفو ارګانونو متمرفي کیږي دلته ټریننګ کیږي او عملی زده کړې دلته کوي او خصوصا د 1500 په شاوخوا کې مخکخ دهقانان او هغه دهقانان چې خپل مراجعه کوي او دلته غواړي د ټکنالوژي چې دلته ده یا دغه کوم نوښت چې موږ راوړی دی دا ورته انتقال شي راځي مراجعه کوي موږ همکاري کوو سره
درنو دوستانو پدیله چې بادام باغ نور هم ښکلی شي او بیلابیل نندارتونونه پکې دایر شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تربیه خې چاري
پتیار کی میں مزل دے ید توروست گوالے پت سپین دیویرا ید توروست گوالے پت سپین دیویرا دیوی را پاس پدر کی میبور جل یار کی میں مزل